السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لای یو لسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کور بایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړئ په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان د پوز مشر ویلی د مای په نهما په پوزي ځایونو بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد با قانوني کاروایی کیږي پوز په جنوبی وزیرستان کې د یو ډیر وسلوالو د وجلو ادعا کړی دا او نن په ترکیه کې ولسمشریز او پارلماني انتخابات کیږي د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې آیس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې د پوز د مشر جنرال آسم منیر په حواله ویلي چې د مای د نهمې نیټې د تورې ورځې ټول پلان جوړونکي مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره پارونکي به د قانون منګولو ته سپاري آیس پی آر تر مخه د پوز مشر پرون د پیښور پوزي دفتر دوره وکړه او هلته ورته د موجوده امنیتي صورتحال او د ترهګرۍ پر ضد د روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شو د پوز مشر په خپله وینا کې وویل چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپل هڅې جاري ساتي او په پوځي تاسیساتو حمله نور نشي زغملی جنرال منیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مای په نهمه د القادر ټراست په نوم د درغلیو په مقدمه کې ونیول شو د دې نه وروسته د عمران خان پلویانو د مای له نهمې تر یولسمې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خونړۍ مظاهرې وکړې چې پکې پوځي سیول او شخصي املاکو ته زیان رسول شوی و بلخو عمران خان ویل چې سپریم کورٹ چیف جسٹس د سرکاري ودانیو سوځولو او د ډزو د پیښو پلټنی وکړي نو وړي دا خبره پرون په لاهور کې خپل پلویانو ته کړي خو د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله پرون بیا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال دا وکړه چې د عمران خان د گرفتاری وروسته په پیښو کې روزل شوی ترهګر ککړو او حکومت په دې لړ کې فهرستونه جوړوي د پیښور تعلیمی بورډ اعلان کړه چې د ګل ورځې یعنی د مې له 15مې بعد نه هم ولسم پرچه بیا شروع کیږي د پیښور بورډ ډایرکټر عالمزیب خان نن مشال لريته ویل چې د خیبر پښتونخوا د ټولو امتحاني بورډونو د نه هم ولسم ځندول شوی پرچه به په نوي تاریخونو کیږي نو موږ زیاته کړه
د زوړ شیډول مطابق به د 15 نواله تر د 18 تاریخ پورې پرچی وي او کومه پرچی چې منسوخ شوې دي یا پوسپون شوې دي هغه به د 19 نواله تر د 23 تاریخ پورې اغستې کیږي دغه شانته د پریټیکلو یعنی عملی امتحان چې کوم دی هغه به د 25 تاریخ نه شروع کیږي
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان احتساب ادارې د مای په نهمه د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم د درغلیو په یوه قضیه کې ونیو او له هغې وروسته په ټول هیواد کې مظاهرې پیل شوې له دې سره په خیبر پښتونخوا کې ټولې تعلیمي ادارې وتړل شوې او د نهم او لسم جومات امتحانونه هم وځنډول شو د سپریم کورټ لخوا د عمران خان د خوشي کولو وروسته مظاهرې او لاریونونه هم ختم شوي چې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې د ګل ورځې یعنی د مای له 15مې څخه د ټولو شخصي او سرکاري تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو هدایات جاری کړی دي په جنوبی وزیرستان کې پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال د یو ډیر مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده په بره جنوبی وزیرستان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط پرون مشال لیډو تویل چې د سره روغه تحصیل سمل سیمه کې د مای په اتم او نهمه د دوه ورځنیو پوځي عملیاتو پر مهال یې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ یو ډیر مشکوکو وسلوال وجلی دي خو کوم وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو مشال لیډو ته د دې دعوی تصدیق کړی دی تاسو د مشال لیډو خبرونه اورئ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سبا یعنی د مای په 15مه په درشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ویکسینو کمپاین پیلوي د وزارت پرون ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د 15 کلونو نه کم عمر خواو شپږ میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2013 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه په ننګرهار ولایت کې کړی ده افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنی دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی او بل خبر دا چې نن په ترکیه کې د ولسمشریزو او پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا د اوسنۍ ترکیه په سلکلن تاریخ کې یو تر ټولو پریکنده ټاکنې ګڼل کیږي او کېدای شي چې په نتیجه کې د ولسمشر طیب رجب اردوان شلکلن واک پای ته ورسیږي او د هغه د حکومت مخ په زیاتېدونکې استبدادي لاره ډپ کړي. دا رای اچونې به نه یوازې د دې فیصله وکړي چې د 15 ملیون آبادۍ او د نیټو د غړي هیواد ترکیه مشري څوک کوي، بلکې دا فیصله به هم کوي چې دا هیواد څنګه اداره شي. د دې ترڅنګ دا به هم معلومه شي چې د ترکیه د بهرنیو چارو تګلاره به چې پکې غیر متوقعه بدلونونه راغلي دي سوي. د نظر پوښتنو له مخې د ولسمشر اردوان مهم سیال کمال قدیقدار اوغلو دی او د شپږو مخالفو ګوندونو د اتحاد مشر دی چې له اردوګانه لږ مخکې روان دی. خبرونه پای د مشال ریډیو خبرونه مو درته وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د پاکستان د احتساب ادارې لخوا د عمران خان نیولو او د سپریم کورټ لخوا د هغه د خوشی کولو د اعلی عدلیه کردار تر پوښتنو لاندې راوستي دي. قانون پوه شبیر گیګیانی په اړه وایي د پېښور د امتحاناتو بورډ د 9 او 10 جمعات امتحان بیا شروع کولو اعلان وکړ. په دې وروستیو کې د سیاسي اړیګړې د وجې د امتحاناتو ځنډېدو په وجه په زده کوونکو څه اغېز شوی.
چې پیپر لاړو نو هغه کینسل شوی و، چې موږ بلې پیپر ته کوم تیارې کوو نو هغه د انټرنیټ د وجې ډسټرب شو. اوس موږ سدا ایر دا چې په دې نیکسټ ریزلټ کې به زموږ نمبر ښی راشي او کنه.
د خیبر ضلع پولیسو د نشئی توکو د استعمال او خرڅلاو د مخنیوي لپاره ځانګړې ډله جوړه کړې، خو مدني فعالان دا اقدامات کافي نه بولي.
په بارډرو باندې کم آیس رو وړي په غټه توګه باندې دا ټول خلک انتې خبر دي چې په کومو کومو ځایونو وړي، نو چې آیس ویلته بند شي ځکه چې دا خو نشایو نه روړي.
په ترکیه کې د روانو ولسمشریزو او پارلماني انتخاباتو په اړه تازه حال درکو. یو شمیر نور کورنی، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې ورجو د دې غړې اولنی ریپورت ته ټاکل شوی. د پاکستان سپریم کورټ د مای په 15 د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو قضیه اوریدنه وکړي. په همدې نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مای په 14 په یو بیان کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې داین او ادیې د حفاظت لپاره ودرېږي. نوموړي د عدالتونو مننه کړې چې په خبره یې دی په جعلي مقدمو کې له زندان کېدو ژغورلی دی. عمران خان د درغلیو په یوه مقدمه کې د مۍ په 9 د اسلام آباد له های کورټ څخه نیول شوی و، خو هم دې عدالت د مۍ په 12 په ضمانت خوشې کړ. تفصیل له پېښوره د غلام غوس رپورټ کې اورو.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا خبره د پاکستان جمهوریت تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د سپریم کورټ مخې ته د احتجاج کولو د پیښلې وروسته د مئی په 14 نیټه د ویډیو لینک د لاري په خبر شوی بیان کې کړی دی. هغه په دغه خبرو کې په ولس غږ کړی دی چې د عدلیه او عین سره دی ودرېږي، ځکه چې تر اوسه په پاکستان کې عدلیه جمهوریت بچ کړی دی. خو بلې خوا ته د پاکستان جمهوری تحریک د پیښلې سره سم د سپریم کورټ لخوا د عمران خان د نیولو د غیر قانوني ګرځولو او بیا د اسلام آباد های کورټ لخوا په عمران خان په بیلابیلو کیسونو کې د هغه د ضمانت د منزورولو وروسته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مئی په 12 نیټه ویلی وو چې عدلیه د یو مجرم سره ډیره نرمه رویه خپل کړې ده او یو مجرم ته تحفظ ورکړی دی او اعلان یې کړی وو چې د مئی په 15 نیټه به د عدلیه په ضد د سپریم کورټ مخې ته احتجاجي پرلت وهي. په دغه اړه د مئی په 14 نیټه د مولانا فضل الرحمن په خپور شوي یو بیان کې هغه په حکمران احتیاط کې په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د احتجاجي پرلت لپاره دی تیاری ونیسي.
حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس احتجاج کو کامیاب بنائیں
د حکمران اتحاد د ټولو جماعتونو نه اپیل کوم چې هغوی دا احتجاج کامیاب کړي او دا په یو قومي احتجاج کې بدل کړي، چې دا معلومه شي چې د ادارو په دا ډول بیلاریتوب، جانبداری او د خپلو اختیاراتو نه په سرغړونه باندې قام ناراضه کیږي.
ادارو کې اس طرح بیراهروی اور ان کا جانبداری اور اپنی اختیارات سے تجاوز، اس پر قوم ناراض ہوتی ہے.
خوب پخوانی وزیر اعظم عمران خان په عدلیه باندې د حکمران اتحاد تورونه رد کړی دی او هغه د مئی په 14مه په سکای نیوز ټیلی ویژن په خبره شوی یو مرکه کې ویلی دی چې عدلیه په پاکستان کې د جمهوریت د بالادستی یوازنی امید دی.
سو ڈیموکریسی از ان آل ٹائم لو، دی اونلی ہوپ وی ہیو از دی جوڈیشری.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دغه مرکه کې تور پوری کړی چې موجوده اتحادی وندونه او د هیواد پوځي استبلیشمنت د روانو انتخاباتو نه د هغه د لری کولو لپاره د هغه په ضد یو شوی دی.
پرابلم از دیٹ دے آر آل ورډ، دی انټایر 12 پارټی کوالیشن از پیٹریفایډ الونګ ود دی ملټری استبلیشمنت.
مسله دا ده چې ټول دولس حکمران اتحادی ګوندونه او ټول پوځي اسټابلیشمنت یره تره لري چې زما ګوند به په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي، ولې چې مونږ په ودر شو زمینی انتخاباتو کې دیش سیټونه ګټلی وو. نو په دې وجه دوی په غم او فکر کې دي او د انتخاباتو د ځنډولو هڅه کوي. د موجوده سیاسي ټکراو او تاوتریخوالی او د سپریم کورټ د مداخلت په اړه مې د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د یو عدالت د احاطې نه د رینجرز ځواکونو لخوا د عمران خان د نیولو عمل یو غیر قانوني عمل و، خو د هغې وروستو د اسلام آباد های کورټ لخوا د عمران خان په بیلابیلو کیسونو کې د ضمانتونو کیدلو سره د عمران خان مخالف ګوندونه دا اندېښنه لري چې عدالتونه د عمران خان پلوي کوي. تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د مئی په 14مه نیټه په پنجاب کې په تحلیل شوی صوبایي اسمبلی د انتخاباتو کولو امر هم جاری کړی وو او د مئی په 15مه نیټه په سپریم کورټ کې هم د انتخاباتو د دغه قضیې اوریدنه په داسې مهال بیا کیږي چې هم په دغه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د سپریم کورټ مخې ته د احتجاجي پرلت وهلو اعلان کړی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندري جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس ورځو یو بل رپورټ ده. د بر جنوبي وزیرستان چارواکي دا کوي چې په سره روغه کې یې په دوه ورځنیو پوځي عملیاتو کې 1.5 مشکوک وسلوال وجلی دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې عملیات یې د استخباراتي معلوماتو په اساس کړي دي. وسلوالو تر اوسه د پوځ د دې ادارې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواک سرچینو د دې تایید کړی دی، خو د سیمې خلک وایي د پوځي عملیاتو پر مهال د انټرنیټ تړل کېدو له وجې دوی ستونزې ستونزې سیوا شوې وي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي وجوهاتو له وجې د انټرنیټ سهولت بند کړل شوی و. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سراروغه مشر شیرزاده مسید په دغې براکشې ویایي
دلته په علاقه شې لکه څنګه په سمال بوبړ شې پداسې دوې ورځې مخ شې د پاکستان فوج دلته عملیات کړي او په علاقه شې خو داسې خاص خلک نشته دی خلک لیا به کور دی او وطن تر واپس شوی نه دی او په دغه مانسې چې کله اپریشن شری شو دلته تری جی فور جی خو ډېر وخت نه دلته بند وو او په دغه دوې درې ورځې شې موبایل نتورک هم بند شوی وو وز د پاری نه راسه کولاب شوی دی عوام خو تر وسه پورې
سراروغا سیمه او سیدنکای عثمان مسید ویای چې پسیمکشه یې ناسم امنیتی حالات په وجه د موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت تړلې لړۍ دا بند کړل شي
وتم نمای تحصیل سرو غیر یادو دا مل بو مر چاہتا اپریشن سوائی و نش ڈرون وش والے وتم تاریخ اس پہ بندے ہو پانا باد یہ تو پنا ہے کہ مال والا ہو گنشی ہیلی کاپٹر ہاں دیر جتی استعمال ہو شکرا رین پا علاقہ بندے انٹرنیٹ کو پانا اوال ہاں باند ہوا دش سگنل ہاں باند کر لے مکمل سگنل چار نکا والا
دی سویلی وزیرستان پولیس او مشر شبیر حسین فوجی عملیات پہ براکش وو چې د عملیات نه پولیس خبر دی خو په دغې براکشې و بیان د پاکستان پوز عام اړیکو دفتر جاری کوي او په سیمه کښې د عملیات په وخت موبایل نیټورک او انټرنیټ سهولت د تړلو پرېکړه د خلکې د ژوند ژغورنې د پوره کېږي
سیکورټي وجوهات په وجه باندې کم وخت به سپیسیفک وخت به راف لار واج لنیمه هغه پره بندېږي خو د خلکو د جان او د مال د حفاظت دغه سیکورټي پاره ادروایز داسې خبر نشته چې مستقل بندي لا مستقل بندي بېګا شپې خلاص چالو ده کار کوي لګیا ده
د خفیه ادارې چارواکي د نوم نه جاوتولې په لاوج مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په سمل سیمه کښې د وسلولې په خلاف دوه ورځني عملیات کښې د پوځي سرتیرو څه نقصان هم شوی نه دی تر دا وخت پورې د تحریک طالبان پاکستان له طرفه په سمل سیمه کښې عملیات په براکښې ریاست هم ویلي شوي نه دي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د مشال خبرونو کې ورزو خیبر پختونخوا ته د مئی په نهمه نیټه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان احتساب عدالت نیولی و له هغې وروسته په پاکستان کې د خیبر پختونخوا په شمول ټول پاکستان کې مظاهرې او لاریونونه شوي وو چې له وجې تعلیمي ادارې هم بندې شوي وې او ورسره روان تعلیمي امتحانات هم ځنډول شوي وو د خیبر پختونخوا پېښور تعلیمي بورډ اعلان کړی دی چې د سبال نه یعنی د مئی له 15مې به د نهم او لسم پرچې بیا شروع کیږي او کومې پرچې چې ځنډېدلې دي هغه به د دې روان امتحان تر ختمېدو وروسته ورکول کیږي په دې هکله د پېښور نه زمونږ خبریال عظمت علي شاه تفصیل راکوي
د ادارې ډیپټي ډایرکټر علمزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د مظاهرو له وجې د نهم لسم پرچې ملتوي کړې وې نوموړي زیاته کړه چې د پرچو نوی ډیټ شیټ یې جاری کړی او د بورډ انتظامیې د زده کوونکو لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي
د زوړ شیډول مطابق به د 15 نواله تر د 18 تاریخه پورې پرچې وي او کومې پرچې چې منسوخ شوې دي یا پوسپون شوې دي هغه به د 19 نواله تر د 23 تاریخ پورې اغستې کیږي دغه شانتي د پریکټیکلو یعنی عملی امتحان چې کوم دی هغه به د 25 تاریخ نه شروع کیږي
د لوور دیر اوسیدونکو ماجد خان مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج په وخت د پاکستان تحریک انصاف په لاویانو ورلا د سکول ودانې ته نقصان رسولی وو نو اوس ورته د سکول انتظامی له خپل سکوله بل زیاده پرچو ورکولو هدایت جاری کړي
زمونږ چې کوم سټډي و کوم تیاری زمونږ روانو نو هغه ډیر خریدم سره روانو هغې منځ کې ګیپ راغی هغې وجې نه اوس زمونږ سټډیم ډسټرب شوي ده بل زمونږ حال یې اوس بل ځای ته چینج کړی دی نو مونږ به اوس پیپر یې هلته ورکوو. اوس دا پته نه لګي چې څه به کېږي، څه حالات به وي، حال به څنګه وي، نور به دغه څنګه وي. اوس همدا پته نه لګي چې د پاکستان د حالاتو چې آئندہ روان وخت کې به بیا سکیږي. خو ډېر غټ ټینشن یې جوړ کړی دی.
جلوه مامند د لسم ټولګي زده کوونکی ده. د نوموړي په وینا چې د لسم د بورډ پرچی په تعلیم کې مهم رول لوبوي، خو له دغه حالاتو پریشان وا چې تر کومې مودې به یې پرچی وځنډیږي.
موږ چې پیپر لاړو نو هغه کینسل شوی و. نو چې موږ واپس رالو چې موږ بلې پیپر ته کوم تیارې کوو، نو هغه د انټرنیټ د وجې ډسټرب شو. نو اوس موږ سدا ایر ده چې په دې نیکسټ ریزلټ کې به زموږ نمبر ښه راشي او که نه.
د تعلیم لپاره کارکوونکي عمر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې باید سیاست تعلیم لیوبلا لری وساتلی شي. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې د زده کړو سره تړلې اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجونو له وجې د زده کوونکو په ذهن بد اغیز پریوزي.
چې کله سکولونه بند شي، انسرټنټی وي، سکول بند شو، سکول کلاو شو، نو دینه ماشوم باندې یو خو ذهن باندې ماشوم چې کوم مینټل هیلت ته وي، په دې باندې هم اثرات پریوزي. چیرې د سر روان دي زما په ملک کې بل سیټ ته کو ګوري د دې چې کوم اکیډمیک ایئر وي دا هم ډیسټرب شي، او دې سره یقینا ماشوم هغه چې کوم یو ریدم وي هغه مات شي. کووډ نه مخکې د پنځم کلاس ماشوم چې کوم اسسمنټ وو هغه دا و چې هغه په 3.5 کې ولاړ وو. یعنی هغه د پنځم کلاس ماشوم چې وو هغه یو نیم کال خپل سکیل نه لاندې وو، خو چې کله بیا کووډ راغلو چې کله هغه اسسمنټ وشو نو پنځم کلاس ماشوم دوه کاله او دوه میاشتې شاته روان وو. نو دا یقینا داسې هم په دې چې کوم مسلې دي یا چې کوم پروټیسټ ټی وی دا په دې باندې باندې د ماشومان باندې غټ اثرات پریوزوي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم اعلی محکمې او د الیمنټري او سیکنډري تعلیمي ادارې هم په صوبه کې د 15 مینه د سرکاري او غیر سرکاري پوهنتونونو، کالجونو او سکولونو د پرانستو هدایات جاری کړې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د کورمې د تعلیم اسانګې چارواکو ویل چې د نهم او لسم جماعتونو د بورډ سالانه امتحانات چې ماتل شوي وو اوس به د ګل د ورځې یعنی د مې له 15 پیلېږي. چارواکو د سکولونو ماشومانو د هغوی استادانو ته په دې اړه خبرتیا ورکړې ده. د مې په 3 د کورمې په تری منګل کې په یوه سرکاري سکول د ډزو د پیښې نه پاس په ټوله ضلع کې د امتحانات تر نامعلومه مودې پورې ځنډول شوي وو. په دغه پیخه کې 3 استادان هم وجل شوي وو. تفصیل له سیمې زمونږ خبريال طارق اورکزی راکوي.
په کورما ضلع کې تر خونړی بریدونو پس معطل شوی د نهم او لسم بورډ سالانه امتحان له 15 مئی بیا د شروع کېدلو اعلان شوی. د تعلیم محکمې ضلع مشر فریدالله محسود د اتوار په شپه ناوخته مشال لډیو ته ویلي په ضلع کې د زده کوونکو ښه مستقبل په خاطر دوی د پرچو ډیټ شیټ جاری کړی چې له مخې پاتې شوي 3 پرچې بیا نیټه شوي او باقي پرچې به له نورو سره د معمول مطابق وي. محسود په دغه لړ کې د ضلع ټولو شخصي او سرکاري سکولونو زده کوونکو او څارونکو استادانو ته خبرتیا ورکړې چې د نوي ترمیم شوي ډیټ شیټ مطابق په ملتوي پرچو کې خپل حاضري دي یقیني کړي. چارواکي ویلي په برکورما کې مقامي استادانو نه علاوه له نورو زلو لګول شوي د امتحاني عملي ذمہواري تر منسوخ کېدلو پاس د هغوی پر ځای مقامي عملات تعینت شوي، ولې هغلته د کوزي او منځني کورمې عمله برقرار پاتې کړې شوې ده.
چې کم لوور کم آلریډي اگزام لګیا و هلته خو څه داسې ایشو شته نه، نو هغه مخکې عمله چې به راځي هغه به اگزام کنټینیو کوي که نه 15 نه بعد.
پر 3 په تریمنګل کې ځینې نامعلومه بلوګرو پر سرکاري سکول برید کړی وو چې پکې 4 استادانو په شمول وتنه وجل شوي ول. یاد به خاطر هغې په شوې چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومه کسانو د ګیدو سیمې یوتن ووجلو. تر خونړی په خوپس حالات دومره خراب شول چې حکومت د یو شمیر علاقو تګره تګلارې وتړلې، پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو، د ضلع ټول سکولونه بند کړل او په سیمه کې روان امتحانونه تر نامعلومه وخته پورې وځنډول. که څه هم د بورډ امتحان اخستلو فیصله شوي خو سکولونه خلاص کړی شوي او نه هم پر انټرنیټ بندیز لری کړی شوی دی. د منځنی کورمې یو مدني فعال محمد سلیم مشال لډیو ته د اتوار پورز اویل په علاقه کې د مقامی مشرانو ترمن جرګه تر کېدلو پس حالات بیرته د معمول په لور راغلي، په کار ده چې سکولونه دي نور خلاص شي
خواست کو چې څومره زر کې راي شي سچويشن نارمل شوي دي حالات نارمل شوي دي د سکولونو دوباره کولاو شي څه د بچو د مستقبل زیان شي
په پړه چنار کې پر یولسم مې ځای خلکو او مدني فعالانو د دې لپاره احتجاجي مظاهره کړې و چې په سیمه کې سکولونه د بیرته پرانیزي او پر انټرنیټ د بندې زوچت شي خو لا تر اوسه د هغوی غوښتنه نه ده منل شوې. د پیرکایم سیمې حضرت ګل مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په سیمه کې د انټرنیټ بندولو سره که یو خوا د زده کوونکو سبقونه متاثره کیږي نو بل خوا عام ژوند هم له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی.
سټڈی کوي خاص کر یوټیوب چینل نو سټڈی کوي ډیر سټوډنټان د سیمه شته دي نو مو اپیل کوم چې زر نظر دا انټرنیټ بحال شي سو سټوډنټس پر پر پیدا ته نو خپل ټایم باندې
بل خو په دغه غړا موږ د تعلیم محکمې مشر لا فرید الله میسود او پختل چې سکولونه د خلاصولو او داسې نور بندیزونه ولې نه دی اوچت شوي نو هغه په جواب کې وویل په سیمه کې لا تر اوسه حالات دومره نه دي ښه شوي چې سکولونه کولاو کړي او یا نورې فیصلې وکړل شي. هغه په جواب کې دا هم ویلي ضلع انتظامیه ورته چې کله د سازگار ماحول تسلی ورکړي نو تعلیمي هلې ځلې به په مکمل ډول بیرته شروع شي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع پولیسو په دغه ضلع کې د نشه یي توکو د استعمال او خرڅونکو د مخنیوي لپاره ځانګړې ډله جوړه کړې. پولیسو د مې په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورغړېدو وروسته هلته د پولیسو انټي نارکاټکس فورس او عدالتونو نظامونه غځېدلي او دا ادارې به د نشه یي توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو خلاف قانوني اقدامات کوي. خود خیبر ضلع فعالان بیا وایي چې په باړه او تیرا کې سلګونه ځوانان په نشو راوختي دي او حکومت د هغوی د علاج لپاره په کار ده چې هلته مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر خان پردي د مې په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی هم د نشه یي موادو د مخنیوي ځانګړې ډله تیاره کړې او دا به یوازې په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي.
دا نت خیبر خاص د منشیاتو سره کار لري او دا صرف خیبر کې نه، دا پورا خیبر پختونخوا کې د ټیمونه جوړ شوی دي او دې ضرورت ځکه محسوس شو چې اکثر تاناجات کې نور کارونه هم زیات دي. دوی زیادہ تر فوکس شکم دے گا منشیات و باندھ رہے. دوی خود مختار ہے، مختلف ذہنوں کے انٹیلیجنس بیس مانے دوی آپریشن ہی کئی.
نوموړي وویل چې دوی په دې روان کال 2023 کې په تیرو څه باندې څلور میاشتو کې په لوی مقدار کې نشه یي مواد په خپل ولکه کې اخیستي.
دا دې روان سال کې چکم دے تقریبا 1000 کیلوګرام چکم دے دا چرس نیولې شوې دي، 3 کیلوګرام افیم نیولې شوې دي، 30 کیلوګرام آیس نیولې شوې، 130 کیلوګرام هیروئن نیولې شوې او دا شاندې سره تقریبا 1300 نشاور ګولې چکم دے ایکسٹی سی هغه نیولې شوې دي.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان پردی وای چې په کار ده د دغې نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي.
بارډرو باندې کم آیس رو وړي په غټه توګه باندې، چې په غټه توګه باندې دا ټول خلک انته خبر دي چې په کومو کومو ځایونو رو وړي، نو چې آیس ویل ته باندې شي ځکه چې دا خو نشه یو نه وړي. ری هیب سنټرو ضرورت وا کی ډیر سیوا دی که څوک جمپ بازور کې نشه یو نکسي، بوڑے په بازور کې اوکسی، په تیرو کې اوکسی، نو ډېر په کثیر تعداد سره نشه کې مبتلا خلک دي. نو ریهب سنټرې چې جوړیم شي صرف چې برای نامې ریهب سنټرې نه وي، چې کوالیفاید سټاپ پکې وي، نو څنګه څه ریکوري به وشي.
په 2023 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس په قبایلي ضلعو کې د پولیسو انټی نارکاټکس فورس ادارې او عدالتونو اختیار ورغځېدلی او پولیس وایي اوس به د نشه یي موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد باقاعده قانوني کاروایی کیږي، عدالتونو او سزاګانو سره به مخ کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې د پوز د مشر جنرال آصف منیر په حواله ویلي چې د مې د 9 نیټې د تورې ورځې ټول پلان جوړونکي مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره پارونکي به د قانون منګولو ته سپاري. جنرال منیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې په 9 نیټه د القادر ټرست په نوم درغلیو په مقدمه کې ونیول شو. لاغې وروسته د عمران خان پلویانو د مې له 9 تر 11 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خونړۍ مظاهرې وکړې چې پکې پوځي سیول او شخصي املاکو ته زیان رسول شوې. بلخوا عمران خان پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال د چیف جسټس نه غوښتنه وکړه چې د دغه پیښو پلټنه دې وکړي. د پېښور تعلیمي بورډ اعلان کړ چې د ګل ورځې یعنی د مې له 15 بعد نه هم او لسم پرچې بیا شروع کیږي. د پېښور بورډ د ډایرکټر عالمزیب خان په وینا د خیبر پختونخوا د ټولو امتحاني بورډونو د 9 او لسم ځنډول شوې پرچې به په نوي تاریخونو کیږي او دا راز پریکټیکل یا عملی امتحان به د مې له 15 پیلېږي. په خیبر پختونخوا کې د امتحانات او ټولې تعلیمي ادارې له هغې وروسته بندې شوې وې چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ له وجې په ټول ملک کې مظاهرې پیل شوې وې. په جنوبي وزیرستان کې پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال د 1.5 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. په بره جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د مې په 8 او 9 دوه ورځنیو پوځي عملیاتو پر مهال یې دغه کسان په سره روغه کې وژلي. خو مشال ریډیو د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه د دې ادعاو تصدیق نشي کولای. او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سبا په 3 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ویکسینو کمپاین پیلوي. د وزارت پرون ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د 15 کلونو پورې کم عمره ماشومان خواوشا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په افغانستان کې د پولیو لومړۍ پیښه په ننګرهار کې ثبت شوې ده. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واوریده. اوس ورته زنو نړیوالو رپورټونو ته. نن په ترکیه کې د ولسمشر او د پارلمان د څوکیو لپاره انتخابات کیږي. شنونکي وایي کېدای شي چې د انتخاباتو په نتیجه کې د موجوده ولسمشر رجب طیب اردوان شل کلنۍ واکمنۍ پای ته ورسي. که څه هم اردوان په سیاسي توګه کمزور نه دی خو له کمال قلقدار او اوغلو سره یې مقابله ده. اوغلو د حکومت مخالف او شپږو ګوندونو د اتحاد مشر دی او تر اوسه شوې نظر پوښتنې ښایي چې نوموړی له اردوانه لږ مخکې دی. په دې هکله نور حال درته زموږ همکار عصمت ساروان وري.
په ترکیه کې نن مهم انتخابات روان دي. د دغو انتخاباتو پایلې به نه یوازې د دغه هیواد چې 15 میلیونه نفوس او د ناټو غړیتوب لري راتلونکی ولسمشر معلوم کړي، بلکې د ترکیې په اقتصادي او سیاسي پالیسیو کې هم شاید لوی بدلون راوړي. نظر پوښتنې ښیي چې د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ائتلاف مشر کمال قلقدار اوغلو تر خپل اصلي سیال یعنی اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو څه وړاندې دی. که هیڅ کاندید 50% رای ترلاسه نه کړی شي، بل پړاو انتخابات به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28 نیټه ترسره شي. 6,500,000 ترکان د رایو په شرایطو برابر دي چې د حقوق په منځ کې 50.6% دي. دو مخکښ کاندیدان پرون شنبه د خپل انتخاباتي کمپاین په ورستۍ ورځ دوه جلا سیمو ته لاړل چې په ترکیه کې د هغوی د سیاسي ګروهنې څرنګوالی شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون مازیګر آیا صوفیه جمعه ته لاړ او هلته یې د ماښام لمونځ ادا کړ. خو کمال قلقدار اوغلو د اوسنۍ ترکیې د بنسټګر کمال اتاتورک مقبرې ته لاړ. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانستل شول چې د مازیګر تر 15 بجو به پرانستی وي. د ترکیې د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د شپې تر 9 بجو پورې اجازه نشته چې څه وویل شي. د شپې ناوخته به څرګنده شي چې د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات بل پړاو ته وځي او کنه. د ترکیه کردان چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیرې د 15 میلیونو او 40 میلیونو ترمنځ دی په نننیو انتخاباتو کې اساسي رول لري. د ترکیه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هم مهاله پارلماني انتخابات هم کیږي. په پارلمان کې برای هم د دواړو ائتلافونو لپاره زیات اهمیت لري او که هر ائتلاف په پارلمان کې له درو برخو دوی برخې چوکۍ وګټلې په اساسي قانون کې د تعدیل امکان مومي. د ترکیه پارلمان 600 چوکۍ لري او د قانون د بدلون لپاره 400 چوکۍ ته اړتیا ده.
د اسمت ساروان ریپورت کې مواوریدل چې نن په ترکیه کې د ولسمشر او پارلمان لپاره انتخابات کیږي. د دې لپاره انتخاباتي کمپاین پرون پای ته رسیدلی دی. د ترکیه اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوان او د هغه سیال د خلکو د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر کمال قلقدار اوغلو سره سیالي کوي. په همدې حال کې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې که قلقدار اوغلو انتخابات وګټي نو د کډوالو په اړه د ترکیه تګلاره بدلېدای شي. تفصیل د صفی الله ستانکزی ریپورت کې اورو.
په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات ازادي راډیو ته وویل د قلیجدار اوغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بخش کې لا ډېر مخکې تللی دی و همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنې ډېری برخلیک ټاکونکې دي. که حاکم ګوند یې وبایلي د 1 میلیون افغان کډوالو برخلیک به له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیجدار اوغلو تیر کال د ولسمشر اردوان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل چې که ټاکنې وګټي نو هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دمګړې د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,29,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي. سره له دې چې ترکیه له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلي او اغزن تاري لګولې، خو له ډیرو کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ایران له لارې ترکیه ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوان هڅه کوي چې په یو بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیجدار اوغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د می پاتې وشته متر سره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش وایي د خزو او جنکو په حقونو د منظمو بریدونو په وړاندې به هیڅکله غلی پاتې نشي. نوموړي د جمعې په ورځ په ټویټر په یو بیان کې د بشري حقونو له ملاتړو سازمانونو غوښتنه کړې ده چې د خزو ترڅنګ ودرېږي، ځکه چې د ده په خبره هغوی د خپلو بنیادي حقونو لپاره غږ پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د دغه هیواد په جنکو او ښځو د زده کړو او کار بندیزونه لګولي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکم او خپل کورنۍ ته خدمت وکم.
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصل و وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتۍ ته مخه کړې ده. 25 کلنه حسین وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلی حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او موږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطۍ د لارې خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسیوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول بشري حقونو تر پښو لاندې شوي دي. حسی داسې مهال د خپلو حقوقو د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې د عزت او ښه ژوند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځې ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. هغه له ټولو غوښتنه کړې چې د ښځو تر څنګ ودرېږي، ځکه په خبرۍ دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یوه ټویټ کې په افغانستان کې د ښځو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي، خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو او کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري ښځینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پښتونخوا کې ورسته یو بارانونو او غلې فصلونو ته سخت زیان رسولې دي. په دې صبح کې د فصلونو په اړه معلومات غونډولو سرکاري ادارې کراپ ریپورټینګ سرویسز د یو ریپورت تر مخه د صبح په 230 اکړه ځمکه ولاړ باغونه او په 14,000 اکړه ولاړ د غنمو فصل باران او غلې تباه کړي دي. اداره وایي د بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه تر 14,00,000 میټریک ټنه څخه زیات لګول شوی و. تر دې وړاندې د ماحولیات وفاقي وزیر شیر رحمان هم ویلی بو چې پاکستان د نړۍ په هغو شلو هیوادونو کې شامل دی چې د بارانونو له وجې زیات متاثره کېدی شي. تفصیل د عظمت علي شاه رپورټ کې اورو.
سخکال غلې او بارانونو په خیبر پښتونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولې. عمر دراز په پېښور اکبرپوره کې باغوان دی. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخ کال بارانونو غلې او زولیې د الوچو باغ ته نقصان رسولې.
تقریبا میاش مخکې یو باران شوی دی. هغه ټیم زمونږ الوچه ډېر په ګل کې ډېر په زور او شور راغلی و. مونږ ډېر خوشاله وو، خو چې کله هغه باران پوشو بس دا هغې نه چې کوم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. بیا اوس ریسنټلی غلې او شو باران او شو هغه چې پکې الوچې دانه مانه وه، پانی مانی غار څه پکې نو د الوچې ډیر زیات نقصان شوی دی. پروس کال کا یو پټی دس پی یو بوټی دس پیټه کړی وی زمان دادا چې دا دل با هغه بوټی یا دو کلو درې کلو دانې به وکي یا به نیمه پیټه یو کی یا باډو اون کی. اصل کې باغوان چې کم د باغونو کار کوي پیکنگ کوي او منډې ته لګي هغه تباه شوی دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سروسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 223 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینا خراب شوي دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 1400 میټریک ټن نه زیات لګول شوی وه. دا یادی ادارې جی آئی اے اسپیشلسٹ عزیر احمد مشال ریڈیو ته وویل چې لشمیرو راټولورو رستو هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
موږ غنم د خپل ټایم نه پیله وکړو یو میاش پیله وکړو نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل هغه میچورټی ته رسیدلې پوخوالی ته هغه هیټ ویو ووهي نو د دې بارانونو پیله به هغه موږ سره چې دې پوښي او په زمیندار باندې هغه خپل فصل والی.
طارق خان هم یو له هغه کروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نو موري مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجه ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
تیر باران کې زموږ د فصل باران د لاسه پریوتل د غنم پریوتل بیا ورپسې چې د بمب باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره د طوفان رالو د غنمو نیم په نیم کړي مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب 40 منه یا 30 منه اوس په 70 منه تراله.
سوروز روان دي د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلی چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دي چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو د وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دي. خپل خوا وزیر اعظم میا شهباز شریف په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې پاکستان کې د 13 کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مرکزی مومند ادبی ټولنې د دوو ملګرو شاعرانو د ستاینې لپاره دستور کړی. دا شاعران چې ژوند دي غلام حسین موهب او جمیل ګل جمیل نومیږي. د شاعرانو په خبره په ژوند دي ستاینه ډیره غوړه ده. د مشاعرې مشر مېلمه پروفیسر عباسین یوسف زی هم مشال ریډیو ته وویل دا ډیره ښه او غوره خبره ده چې د شاعرانو او لیکوالانو په ژوند دا غوستاینه وشي. دغه مشاعرې ته شانواز ترکزی هم ورغلی او دا ریپورت یې په برابر کړی چې په دې شعرونو پیلېږي.
زمونږ سترګو کې نظر وې خو باردو سم برباد کړې زمونږ زړه زمونږ ځیګر وې خو باردو سم برباد کړې د بمونو په خبر شوې د ګلونو په خبر
او کوز محمود کاغون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جوبې په ورځ جوړه شو. مشاعره د محمود د ژوند دي شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په اعزاز کې را جوړه شو او پکې وویل شو دوی خوخوي چې خپل شاعران په ژوند وستای نه چې د مرګ پس ور باندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ او کتابونه لیکلي یوې په اردو ژبه کې او شپږ په پښتو ژبه کې لیکلي شوی. مشاد رډیو سره خبرې کوول دی غنی چې په ژوند وستای شو نو په سپینه ګیره د لیکرو حوصله لا زیاته شو.
راځه چې بیا سره تازه کړومینا په ټول جهان کې انګازه کړومینا زمونږ یارانو دا دستور وګوره نکړو په ژوند په جنازه کړومینا نو زمونږ اکثر د مرګ نفس ستایل کیږي. خدای او سلسله شروع شوې ده شکر دی ماشاءالله په خیبر کې هم شو په اومندو کې هم شو په دعاوې سیمه کې هم شو چې د مشرانو په اعزاز کې پروګرامونه کیږي. نو ډیر زیات مننه کوم او ډیر زیات خوشحالي محسوسوم او د دې پروګرامونو سره به یو نور او سلام موږ ته ملاو شي چې روسه پرم سکړي چې دا غي زیات کار وکړي.
د مرکزی محمد ادبی ټولنې لخوا په دغه مشاعره کې د پیښور نه ډاکټر حنیف خلیل پروفیسر عباسین یوسفزی فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمیر شاعران هم ورغلي. د
غزای ته د شوقدر نه د قلم کورنه او د مټه مغول خیلونه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلیو. د مرکزی مومن ادبی ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل گل جمیل ته قوله او لونګی او په غاړه کې د ګلونو هرونه هم واچولې شو. جمیل گل جمیل هم د مشال رډیو سره خبرې کړې.
ژوند کې ما د دې پښتو دومره خدمت نه دی کړی څومره چې ما له عزت راکړ. زه اکثر مرګرو ته دا وایم چې دا پښتو چې دا د مور په شان ده. چا چې د مور خپو باندې لږ زور وکړ لږ خدمت یې وکړو په ایمان درته وایم چې د دې خدمت په الله رب العزت هغه په دنیا کې ورکوي او دا د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدا ده چې د دې پښتو دغه لږ یو څو ورځې مې خدمت کړی دی. زه درته زده یقیني وایم زه داسې محفر لاړ شم چې په هغه کې د پی ایچ ډی ډاکټران ناست دي هغه ما
ملګرو صلاحیتونو دا غی د کمالونو دا غی د صفاتونو ستاینه کول ډیر ضروری ځکه چې یو خدای سره دا غی وینه لګه زیات شي او کېدې شي چې تخلیق کار دا غی نه خط تخلیق کړی شي هغه ته د اندازو شي او ادبی ټولنې چې څومره دین وایي د پکار دادی چې خپل ادبی ملګری وستای وروزی.
د ورغلی مشرانو او ځوانانو شاعرانو رخوا نظمونه غزل او ربایان هم ورغل شوي او ځینو پکې د غلام حسین محب او جمیل گل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلي چې تر مازیګر نه وخته پورې په دغه غونډه کې حاضرینو ته واورول. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
تعلیم د پاره سہولت نشته دي جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را دي
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل ماجی کار کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه دي په کوټه کې د مای په دیار لسما د بلوچستان د ځنګلي ځناورو د ژغورنې څانګې یعنی وایلډ لایف لخوا د هجرت کوونکو مارغانو نړیواله ورځ په نمانځل شوه. د یادې څانګې د بلوچستان مشر شریف الدین بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې د غونډې مقصد یې په خلکو کې د هجرت کوونکو مارغانو په اړه پوهاوی ورکول. د قانون له مخې هغه خلکو ته سزاګانې هم ورکول کیږي کوم چې په ناقانونه توګه د دې مارغانو ښکار کوي. نور حال کوټه د مشال ریډیو خبريال سمد شبنم راکوي.
د بیلابیل حکومتي ادارو د غړو په ګډون ولسی خلګو هم ګډون درلود. په غونډه کې شریک د بلوچستان د ځنګلي ژوند د ژغورن څنګ مشر شریف الدین بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې مقصد یې په خلګو کې د کډکونکو مرغانو په اړه پوهاوی ورکول و. دا غب خبره چې د پخوا په پرتله و بلوچستان ته د بیلابیلو وجوهات له کبله کډکونکو مرغانو په شمیر کې لږوالی راغلی.
پچھلے 30-40 سال میں کافی تعداد میں 40
نتیر دیر شو 40 کلون راهیسی د هغوی په شمیر او هجرت کې شاوخوا 40 یا 50% کمی راغلی دی چې دا هغه ډیر لاملونه دي. یو اهم لامل یې موسمي بدلون او ناقانون ښکار دی یا پر کوم لار چې هغوی زی او هغوی ته د اسارېدو اړتیا وي نو هلته بیا د خلکو آبادی زیاته ده.
انسانو کا فیکٹر زیاده ہے.
د بلوچستان نوشکی کلاسیپلا روب مسخیل او شیرانی غزلی دی چیرې چې هر کال سلګونه زره پشمیر کې مرغان له یورپ، روس او هندوکش له سړو سیمو څخه ورته کډه کوي او د یادو سیمو څخه د تیرېدو وروسته هندوستان ته ځانونه رسوي. تیتر، زاڼي او ایلیا پیژندل سوي مرغان دي. د بلوچستان پونتون کې د زولوجي څنګه شوونکی عائشه میران چې پر اجرات یا کډکونکو مرغانو باندې ډاکټرۍ کوي مشال لیډو تول چې موسمي بدلون دې مرغانو ته په پاکستان کې او بیا په ځانګړې توګه بلوچستان کې د شکار کولو د خطر سره مخ دي.
بالکل نہیں شکار کان کو اتنا جنون ہوتا ہے کہ زمین پر اولس کے پوہاوے پوہاوے نوی یا خلکو تا سختی سزا گانے ورنہ کرلشی نو خلق کی نہ من
اور سٹرونگ ریسٹرکشن سزائی نہیں ہوں گی تو یہ عوام اس طرح سے نہیں مانے گی.
د بلوچستان د قانون او پارلماني چارو سکیټري عبدالصبر کاکړ مشال ریډو تول چې دوی وخت نا وخت د هغه کسانو پر ضد یوازې مقدمه نه بلکې جرمانه کړي هم دي څوک چې په ناقانونه توګه د دې مرغانو ښکار کوي.
اوس د دې قانون هم اوس ریسنټلی یو دوه کاله کېږي د دې قانون اوس ډېر سخت شو. په دې کې ډېرې ډېرې غټې غټې جرمانې کېږي او چې کم اوزار دا خلق استعمالی که توپک استعمالی که گاڑی استعمالی که چیر دا ٹریپنگ دا جالو نے دی دا استعمالی دا باقاعدہ کانفسکیٹ کر جی اور بیا خلق باقاعدہ نمل کر جی او بیا وو ته سزا ورکړو.
د مرکزی ایسیا لایخ یو دونه هم ګډ شمیر مرغان هر کال د اکتوبر او می په میاشت کې بلوچستان ته کډه کوي چې بیا پر مخ هندوستان ته ځانونه رسوي چې ډیره په بلوچستان کې خپل چې یا د نسل ډیرو لپاره اګي ورکوي. شمیرې شای چې تیر کال شاوخوا یو نیم لک مرغان د بلوچستان و بیلابیل سیمو ته راغلي وو کوم چې د 2015 کال وړاندې کلونو په پرتله تر 80% هم لږ دي. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکلا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای A L R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں لگے
د مشال ریډیو د خبرونو د دې غړې اخیری ریپورت تر رسیدلی یو ورزو افغانستان ته. د کونړ ولایت ناړی ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته سیرما ویلری پرته درې ته د ولسی خلکو په اشرونو 12 کیلومتره سړک جوړ شوی او په لومړي ځل یادې سیمې ته ګاړې ورغلې ده. د سیمې خلک وایي په خوا یې چې درې ته د موټر لار نه و نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو خو اوس هیله مند دي چې لارې جوړېدو سره به یې ستونزې تر ډېره حل شي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ چې ډیورنګ کرخې ته څیرمه پرته ده یو شمیر سیمو ته یې لا هم سړکونه نه دي تیر شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو تازه د یادې ولسوالۍ سیرګل درې ته د ولسي خلکو په اشرونو 12 کیلومتره سړک جوړ او په لومړي ځل یادې درې ته موټر لار وموندله. د سیرګل درې یو تن قومي مشر امینګل وایي پخوایی چې درې ته سړک نو تیر شوی د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ وو.
مریض چې په کټ کې واغیست په ځنازه لرګي به دوه تړل او په هغه کې چې مریض واغیست او مرکز ته به رساوو نو یا به په لارې مړو او یا به دومره تکالیف سره رساوو چې یعنی مکمه حالات کې به رساوو.
د سیرګل درې اوسیدونکي محمد خان د سړک په جوړېدو خوښ دی او وایي د سړک په جوړېدو کې لویو او وړو ونډه اخیستې ده.
مونږ ډېر خوشحاله یو چې دا ګاډي آله په دې سړک باندې او دا سړک په خپلو لاسو د خپلو هلکانو د ټولو وړو او لوی وړو ساز کړی.
سیرګل دره له پاکستان سره په ډیورنډ کرخه پرته سیمه ده چې خلک یې د حکومت د نه پاملرنې له امله د بیا رغونې پوهنې او روغتیایي خدمتونو شکایت کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکی عبدالواحد د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې د خپلو امکاناتو په رڼا کې د یادې سیمې ته پاملرنه زیاته کړي. بلخوا په کونړ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پلان کې لري چې د دغه ولایت لرو پرتو ولسوالیو ته سړکونه جوړ کړي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې د مرستندویه ادارو او ولسي خلکو همکاري مهمه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.